د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په بلنه د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 304 یا میلیون ډالرو معادل یا د 206 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان اینس لایریک پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوې دي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. چین بنند افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربوي د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان گاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د ښځو پر غږ او موسیقي بندیز لګولی او خبریالان یې ګواښلي دي.
رادیو بند سول بی اوسن وکړي موږ سره باید لاړ شي. نو زه چې ولاړم بیا زما سترګي راوتلې یو تور کسونه ودا په سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستې پروژې کنګل کړي. په خوست کې یو خصوصي ښوونیز مرکز لسګونه نجونو ته د انګریزۍ او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خو نجونې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کوي.
که دوی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایز غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره موندلی شي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي.
我们期待通过此次会议
تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تېر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري، یوه اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
په راپور کې مو واوریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ورسید. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو دا دی چې غربي سرحدونه د چین او افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان اوغوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویرې څخه ځان خلاص کړي. دوهم لویه دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تېره بیا د لیتیم زیرمې، حتی دا ویل کېږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې خپل د ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کړي او په عین زمان کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. په دې خاطر باندې دوی علاقمندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تېره اونۍ په غبرګون کې په دوحه کې خبرې ورسره لغوه کړې، آیا فکر نه کوئ چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنۍ نه کړي؟
افغانستان په خپل د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکنامیک او جیو پولیټیک له نظره ډېر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي انشاءالله په راتلونکي هم. بله مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یې وکړي، ځکه چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهاني حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوي دي. د افغانانو لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پاتې شوي دي او باید پاتې شي. نو که چیرې موږ خپل د عقیدتي دریچې څخه دغه شیان ته وګورو او تبعیضي برخورد مسایلو سره ولرو، نو دنیا به هرومرو زموږ په مقابل کې درېږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنۍ شاهي ودونه یعنی روسیې سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافعو په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین کچیرې په یوازې توګه افغانستان په رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. مثلا د نړیوال تحریمات نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیه هم دا په دعوت شوی دی یو سیاسي واقعبینی څخه نشد کی او پاکستان هم په دا موقف نه دی چې پرته له اجازه دی نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادی اروپا او روسیه او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چل نورياس نوري سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقۍ او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمایزې رادیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمېر کارکوونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړل.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د ویبر جبران دی په موزیک خبرې دی خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به نه خبروي بیرته خوشی سو.
او به غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راوړو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بله ورځ سهار دې مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند سول دې غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. نو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او توره کسونه ودا په سره وا.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندیخانې ته یو دغه راوړي تاخد نامه راوړه چې پاکې سي و چې مطلق یوه ثانیه یوه دقیقه موزیکو سندرې به امنی بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند وي. د ښځینه اورېدونکو غږونه باید خپرونکي باندې اخیستل شي. د هغوی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول شي. هغوی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خپرونکي شریک کړي. زما غوښتنه ده چې هر څه
د تفاهم هم لاري وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هوا وی خبره دی پښو راکسي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبريالانو له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوس لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د دې راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ڈبلیو ایف پی اٹکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیونه وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3.5 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټوله کړي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ښودلی چې د سازمان په وینا د خوړو خوندیتوب نه لري. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې 4 برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط دا دی چې داسې خدمات به وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې. شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which the world
زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوه وي چې نړۍ په اسانۍ سره کولی شي د نړۍ نورو بحرانونو ته مخ واړوي. ښاغلی شتاینر ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو یو وروستی خبر د اردن د فوټبال له 23 کلنو کم عمره ټیم سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم دوستانه لوبه پرون د یوې لانجې له کبله لغوه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لوبه په 80مه دقیقه کې لغوه شوه، خو نوموړي ونه ویل چې لانجه په څه وه. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکو ویلي چې وروسته له دې چې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جنجال راغی، ریفری د لوبې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د لانجې پر مهال لوبه 1-0 په مقابل کې د اردن په ګټه روانه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو نجونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره شوې. د دې پروګرام ګډونوالې ښځې او نجونې دې پروګرام ته خوښې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د ښوونځیو دروازې هم پرانیسي. نور حال په دې رپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو ښځو او نجونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 9 د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل چې افغان ښځې د ټکنالوژۍ او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلي دي چې ښځو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د ښوونیز مرکز مشر صدام احساس ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروګرام څخه یې موخه د ښځو او نجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویندې زموږ د ټولنې یوه برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې په راتلونکو کې داسې خویندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالم زمینه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه په راتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. زموږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشحالي یو چې زموږ ټول عمر به داسې تېرېږي. موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ له رسی نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دی کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پشان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر دی موږ یاندې چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو مقابرو باره کې مسایده کې چې موږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. هیڅ مقصد لکه یوه مور دو هغه نشي کولی چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډېر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولی چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. موږ غواړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل موږ دی یوه ډاکټر سره چې موږ شریکو، هغه به موږ دی ډاکټر خور سره شریک کړو.
په خوست کې د یو بل ښوونیز مرکز کارکوونکی نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسی ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د ښځینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسی په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې ښځینه وو ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو ترڅنګ خزینه او ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دی وی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر په کې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 ښوونځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان په کې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وایي یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د ناامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډېر پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا دغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهماتو ضرورت نه شي.
خود طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خپله ډاډ ورده زری ګاډي او وسله دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړده دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. کتاش وګورئ د دنیا په ډېرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکو داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنیدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو خبرګونونو سره مل و، خودوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لاپاتې او نه د ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان د مظلوم ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه راسلل دي.
تیره ورځ دوشنبه د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ په لوړ کې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهي تولیدلی و چې لپیش نورس تا زایی طالب مسئولان هم لاس پکار سول خو ورسره ده تخنیکی تیمونو نو خو پر پنځه بجه بانده ده زین الله آواز ورکس خو ده پنځه بجه نورس چه طالب مولیس ابو خالد ورسره مل پلاوی چه راغلل کامره کوهی تا ورشوکی اومنی دول چه زین الله خپل شون نلاس ور کرده.
تاسو هم کولی شهی ده خپلی سیمی ده وزیعت پا عرم مکتا اوایی د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدا شه په پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. د سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې څناڅه پرمختګ شوی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب به ومني. دا خبرې داسې مهال کېږي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې ښکاری د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو حملې به کمې کړي او کیف هم ژمنه کړې چې خپله بې طرفي به ومني. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کېږي. خو د اوکراین د مرکچي پلاوي یو غړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خنډ نه شي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کوي، خو هر څومره ژر چې کېدی شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د درې څلوېښت روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم یوویشت، هالند ولس، آیرلند څلور او چک جمهوریت یو روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبریږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو شمیر نجونې محصلانې وایي چې په لیلیو کې دننه امنیتي کمرې د طالبانو لخوا څارل کیږي او دې کار دوی د اجباري حجاب اغوستو ته آن د خوب پر مهال اړې کړي دي. دا محصلانې شکایت کوي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو حجاب د اغوستو اجازه نه لري او ورته ویل شوي که حجاب ونه غوندي د لیلیې مسؤولان یې له لیلیې څخه په شړلو ګواښي. د دې محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه لري او اړ دي چې په لیلیا کې پاتې شي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته خپریږي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېر اړ دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تېرې کړي. خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تېرې کړې وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلی کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دا بشپړ راپور د ازادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدای شي. اوس قدرمن اوریدونکو، ستاسو پام د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسئلو پیغامونه پریښي. یو شمیر اوریدونکي چې ځان د هلمند حج او اوقافو ریاست کارکوونکي بولي شکایت کړی چې له میاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دي ورکول شوي. دوی وایي چې ژوند یې په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسئلو یې راته پریښي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارې دې دې سم ځای سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د د خدیر هله کوره یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص یې دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو شاته دې په تر واړي چې مامورین د روزه په برابر باندې شي کومک سره وچو. والسلام.
السلام علیکم. د جمعه خان د خدمت لپاره تنوی ول تعریف کمپلیټ کې تاسو ته سلام کوم. دا کومه یي میثق اداره یا د سره سلی په اداره کې تاسو ته وایي چې معنا دا ونه
اختر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نوم یې دی ږغې دی چې موسسې دي او کومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلی د کور همسایه تنګه نه وي په خبر، یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي صادق لاسو پنځوس کوره کلی دي، دا صافیان دي. په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد تی هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد تی هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار و غریب دربدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. و دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي؟ دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات. او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساس په تماس کې نو هیله لرم چې زما پیغام لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچی راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایی ولسوالۍ شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژره شروع شي موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای د فل کېدو غړو په مرسته چې راکړو صادقانو عمر د الله په د هغه زنګ راغو، دا جمع نیمی پله نه راغلي، دا د جلی څخه موږ باسم د خدای تعالی د زما رغب نور مقامات ورسوي، دا زاړه مامورین خو یسته چې د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم. خوږو مینهناک اورېدونکو، راته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ته ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ اوسي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لښکرګاه ښار د درې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لښکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ و شی مشتی نه وي. هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالیو ته چې تاسو دغه مرستې ورسوئ په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسې.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکونکی یم. دغه شپږ میاشتې کیږي چې موږ ته نه حاضري راکول سوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول سوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول سوي. د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خواشینۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اوریدلې وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیرې شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال وو او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې یوه درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوسو کولی چې افغانستان د جنګ راووځي، دا یوه ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان آزادي او استقلال او هر څه ته خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همداراز د خوشي ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه شوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تیرو شلو کالونو کې یو متداوم اقتصادي بحران در روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نشو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کال و.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چیرته طالبانو توجه کړې وای نو کېدای شوای د دغو مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه به زه خو دې موږ په واک کې ځکه نه وای چې د جنگ هغه مقابل جهت هغوی سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونه توانېدي چې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنګ ترکیز یې کاوه. د جنګ غوښتنې تر اخره وخته پورې که تاسې دغه تیر نظام د مشرانو ویناوې مطالعه لاندې ونیسئ، ستاسو سره په آرشیف کې کېدای شي وي، تر اخره پورې د جنګ ترکیز کاوه، د جنګ شعار یې پورته کاوه، د محوه کېدو نظر ورسره و. نو موږ نشوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسې به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم څه موږ یو اعلامیه ورکړه چې موږ کابل ته په زور نه ننوځو، څو د دې تېښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی. نه ځواکونه مو کنټرول
ځواکونه
په سهار کې ځواکونه کنټرول و. هغه کله پلچرخي پولیس په خپله د پلچرخي محافظت پرېږدي نو زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نه ولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپله دننه اداره وشړې ده، ادارې کار پرېښود، امنیتي ارګانونه وشړېدل مخکې له دې چې موږ ورننه. زموږ ډاډ هم دې لپاره په اعلامیه کې ورکړه ستاسې باید خپل جي پات سات مسالمت امیز منځ ته راشي، ولې ونسو؟ هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. هغه بس موضوع بس پېښ شو.
که مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، میرمن کډوخیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشروع ته د کار کولو حق ورکي او داراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګوري دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډېر لوی لاسته راوړنې منځ راغلې. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاسیسې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه. یو دا داسې یو انتقاد پیدا کو، راځي یو رد
وکړو. نړیوالو هم وستایل د طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي، لیکن د ادارو مسله وه چې په دفترونو کې به هم اجازه ورکړل شي په دولتي ادارو کې.
د بحث کوو چې د 2014 کال په افغانستان کې لمریز کال څرنګه تیر شو، په دې بحث کوو. داسې راتلونکي کې څه کېږي؟ راتلونکي کال ته به پرېږدو، زه امیدوار یم ټولې ستونزې به حل کېږي او ورو ورو به حل کېږي. په یو وار ټولې ستونزې نه حل کېږي، ځکه دلته شرایط زموږ کې واقع او موږ وینو خرابۍ منځ ته راغلې دي. څومره زمینه اخیستل شوې ده له خلکو نه د ژوند، او دغه تیر شل کال څو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړی، خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیره دي، باید وخت ورکړ شي او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسي. او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسایل اقتصادي دي، ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي، بیا دغه اندېښنې چې وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي. داسې نه چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو سه په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي، بس نور ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسېدلی و دا شل کاله؟ آیا دغه ولایتو کې رسېدلی و؟ یو څلور ښځې په واک کې راول د ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دي او دینه استفاده کېږي دې موضوع نه. یو شعار په توګه باندې دغه خوند یم په دې جریان کې وي واقع په خپل د ښځو حق نه سمه نمایندګي نه ده کړې. موږ په تېرو څلوېښتو کالو او د شلو کالو کې چې سره له دې دوی شعارونه لرل په خپلو ټولنو کې وینو، ښځه محرومه وه، ښځه بې برخې وه، ښځې ټکېدلې وه، ښځه د قرباني وه. نو هلته بیا ول دوی غږ خاموش اوسي. اوس دوی ټول هر څه دغه ټول لاسته راوړنه هېڅ بولي او یو راتلونکی کال نا امیده کوي خلک. زه وایم چې برادې په امید ولرو راتلونکي دپاره، او تېر کال لاسته راوړنو ټاکو افغانانو دپاره. داسې جنګ نشته، داسې سوله راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناستو. هغه نن د ورونو غوندې ځوان سره په یو مسجد، یو کلي، یو دوکان، یو ښار، یو بازار کې کوي. دا ډېر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوسو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و.
د غریبی د بیخی خلک په فقر او په ژوند کې ډېر کار نشته، بار نشته، انډول بیخی حالات خراب دی. زمونږ دا تاسو ته دغه زمونږ پیغام ورسوئ چې مونږ ته انډول دغه کومک چې بیخی کاروبار چې نشته، حالات بیخی صفر کې قرار لرو. او بس دغه پیغام زمونږ مشرانو ته ورسوئ. السلام.
زه تکلیف درکوم. دغه د ولس خو په دا څو لسیزو کې ډېر ستړی شوی دی. دا ولس نظر یې څوک نه غواړي. دا ولس چې راوغواړي نظر دې وغواړي چې ولس څه نظر لري. نو دغه م خوښه شو، ارزو ده. ډېره مننه. السلام علیکم.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کیم څخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له مهاجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیر څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاتې دي، دوی دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه ګی له هم لیکلي دي. داسې ولی دي چې پنځه کاډه یې له هم اخیستې دي، پیسې یې اخیستې دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غی ورته ګرځي. نو د یونیسیر څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپله وکوي، د دې غریبانو چاره د دوی په خپله وکوي. د مصر او د ملک د خان په دغه دی په لاس کې نه ورکوي. دا کسه هو. سلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانو ته، خدای دې وکړي چې زموږ ځخ تر چارواکو تر ورسوي او تر نظرو مې ته ورسوي. طالبانو مشران څه خلک دي، زور یې تر ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کې چې دا برا کوټونه اغوستي دي یا تربرګروي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي یا الکان کوي، نو دې سه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي که غیر تبدیل وکړي امرستي سراجي ماله ګرځي دي یا شهیدان مو ورکړي دي وایي یخنیان ورکړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نه چې تا دې دپاره کړي دي نو دا تغیر تبدیل وکړي اکې دا بولي ته ولې خیر خیرات دې زه خلک ډېر په تنګ دي کشران یې ښه خلک دي مشران نو دې لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری څوک په څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي خدای دې وکړي چې رعایت وکړي او دا لرې سیمو ته لاسرسی وکړي.
السلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو، السلام علیکم رسول سلام زمنګ دا پیغام د طالبان اسلامي امارات چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي په ریاست کې او داخلم د تیر تیر ادارې پاسره ورس کړی وو پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړی دي باندې او موږ مریض لرو پاسپورت هم بند دی کله یو جدول وړاندې کړي چې یو هفته وچلیږي هغه بند شي بیا په میاشتې تېرې شي نو دا خیر واري چې بند شو وایي درې ورځو کې شروع کېږي درې ورځې دا درې میاشتو ته ووتې نو ترې خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مرا په شي. وسلام الله دې خوشحاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوئ.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00422111415. شمېره بیا وایم: 00422111415.